افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، په لدې سات په خبرونو کوو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د سره صلیب کمیټې د چارو مشر ایل وی فلون د دې کمیټې په ویبپاڼه کې په یو مطلب کې ویلي چې له هرو دو افغانانو یو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او نه هم د خوړو لپاره کافي ډوډۍ لري. هغه زیاته کړه دا په دې معنا ده چې په خوارزواکۍ کې ډیری ماشومان او هغه کسان چې د بدن یو غړی له لاسه ورکړی او هم هغه کورنۍ چې د ژمي په سختو شپو کې ځان نشي تودولی ټول مرستو ته اړتیا لري، خو ډېر کمې دغه مرستې تر لاسه کولای شي. د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي چې په افغانستان کې لڅ باندې څلوېښتو کلونو راهیسې د اړمنو افغانانو لاسنیوی کړی او دې ته ژمنه ده چې راتلونکي میاشتې او کلونه دې ژورې ښکېلتیا ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطنبای وایي که څه هم په تېرو دو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې امنیت ښه شوی، خو د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. هغې دغه څرګندونې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې. وطنبای وویل په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه ده او د هېواد ته د بشري مرستو ډېره برخه د لویدیځو هېوادونو ده، او زیاته کړه چې همدا هېوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډېر ټینګار کوي. د میرمن وطنبای په وینا که څه هم د طالبانو حکومت له خپلو ګاونډیو هېوادونو لکه پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې کار کوي، خو دغه هڅې د حکومت له پرسمیت پیژندنې څخه لرې دي. پر افغانستان طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې دوه کاله کېږي، خو سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندلو په وړاندې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخو کې لګول شوي محدودیتونه عمده عوامل بلل کېږي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي، او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په نادولتي مؤسسو او په یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. په تاجکستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله د وژل شو د مړو شوو کسانو شمیر 12 تنو ته پورته شو. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې نن سیشن بی د ازادي راډیو تاجکي څنګه ته وویل د کفر نهان له سیند څخه د لټون په عملیاتو کې د څلورو کسانو جسدونه ترلاسه شوي چې درې ښځې او یو نارینه دي. د لټون له دې عملیاتو وروسته د کمیټې اعلان وکړ چې جسدونه یې د نورو معایناتو لپاره روغتون ته لېږدولی دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې پرون ویلي دغو ورښتونو د پلازمېنې دوشنبې په وحدت او رودکی ولسوالیو کې هم تلفات اړولې دي. چارواکو د سیلابونو له کبله په دغو سیمو کې د لارې او سړکونو د ویجاړېدو خبر هم ورکړی و. د اسلام آباد سترې محکمې د توشخانې په قضیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان سزا ځنډولې او د هغه د خوشې کېدو امر کړی دی. د اسلام آباد سترې محکمې نن د عمران خان لخوا په یاد قضیه کې د سزا د ځنډولو په اړه د غوښتنې تر اورېدو وروسته نن دا پریکړه اعلان کړه. سترې محکمې ویلي په دې اړه به نور جزئیات وروسته وړاندې کړي، خو د سزا ځنډولو درخواست منظور کړی دی. د پاکستان پخواني صدر اعظم عمران خان د خپلې واکمنۍ پر مهال دولتي ډالیو پر پلور انتورن شوی و. ایران او عراق په ګډه توافق کړی چې د عراق په شمال کې د ایراني کوردانو مخالف ډلې بې وسلې کړي. د دواړو هېوادونو چارواکو پرون دوشنبه د دې هوکړې خبر ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د عراق حکومت توافق کړی چې د سپتمبر تر 19مې به د دوی په خاوره کې میشتې وسله والې ډلې بې وسلې کړي، او بیا به یې له خپلو پوځي اډو وباسي او هغو کمپونو ته انتقال کړي چې د عراق لخوا ورته ټاکل شوي دي. د ایران او عراق ترمنځ دا توافق په داسې حال کې شوی چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب له دې وړاندې د عراق په شمال کې د کوردانو پر مرکزونو د توغندو او ډرون الوتکو بریدونه کړي وو. تهران دا کوردان تورن کړي وو چې د ایران دننه په ناکراریو کې لاس لري. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پینه مانی وایي ولسمشر بایدن په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړو ته ژمن دی، او په دې اړه امریکایي چارواکو طالبانو ته خپل دریستل واضح کړی دی.
جمهور رئیس تل د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه نه یوازې په امریکا کې بلکې په ټوله نړۍ کې چې وشي کولی آزاد ژوند وکړي، ښوونځي ته ولاړ شي او زده کړه وکړي روښانه دریست لري.
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی چې ولې د سپینې ماڼۍ دغه دریځ تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د سلسله نړیواله کمیټه وایي د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د اسلام آباد سترې محکمې د توشخانې په قضیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان سزا ځنډولې او له بنده د هغه د خوشي کېدو امر کړی دی. دغه راز په یو بل راپور کې به واورو چې د غزنی یو شمېر اوسېدونکي د خپلې حافظې له خرابوالي شکایت کوي.
ورور مې زنګ راته وکړ، وایي مسالت تسلیم کړه، مالو وایي نو پیسې دې م نه دي ورچې راخیستې. مالو ولا پیسې مې نه دي راخیستې، وایي ویل مال هېرې مې شوې. بېرته ورغلم، کله چې ورغلم موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده. مال زوی مړی، پیسې دې م نه کړی، اولاد ما مې هېرې شوې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړو ته ژمنه ده. د سپینه ماڼۍ ویاند دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وکړې او ویل دوی طالبانو سره د نجونو د زده کړو په ګډون د خپلو ټولو اندېښنو په اړه واضح دریځ غوره کړی دی. متحده ایالات داسې مهال یو ځل بیا د افغان نجونو له زده کړو د ملاتړ غږ اوچتوي چې یو شمېر زده کوونکي وایي خپل بې برخلیک او بخی حال ته ځوریږي.
که څه هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو د زده کړو د بیا پیل لپاره د طالبانو حکومت هیڅ روښانه تګلاره نه لري، خو سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس بایدن په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړه خپلې اندېښنې له طالبانو سره په ښکاره توګه شریکې کړې دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جان پیر پرون رسنیو سره خبرو کې وویل د طالبانو سره د اړیکو په ارزیابۍ کې به د نجونو د تعلیم موضوع په اړه د امریکا روښانه دریځ ادامه ولري.
جمهور رئیس تل د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه نه یوازې په امریکا کې بلکې په ټوله نړۍ کې چې وشي کولی آزاد ژوند وکړي، ښوونځي ته ولاړ شي او زده کړه وکړي روښانه دریځ لري. له همدې امله موږ طالبانو سره د خپلې ټولنې اندېښنې لکه د نجونو تعلیم شریکې کړې دي. موږ دا بشپړه روښانه کړې چې بې له دې چې طالبان قوي کړو له افغانانو سره په مرستو کولو متمرکز یو.
د سپینې ماڼۍ ویاندې دا هم وویل چې د متحده ایالاتو دا دریځ د یو یا هم څو کلونو لپاره نه دی بلکې د تل لپاره دی او بدل به نشي. د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه افغانانو له طالبانو په ځلونو د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی بلکې په دې اړه یې بېلابېلې څرګندونې کړې چې د دوی ترمنځ د جوت اختلاف ښودنه کوي. هغه چې په روسیو کې د طالبانو یو پخوانی چارواکي عبدالسلام ضعیف بی بی سی سره مرکه کې هم ورته اشاره کړې او ویې ویل 95% طالبان پر ښځو د زده کړو او کار د محدودیت په اړه د خپل مشرتابه له فرمانونو سره مخالف دي. په ورته وخت کې له شپږم ټولګي پورته یو شمېر زده کوونکي وایي خپل بې برخلیک حالت ته ځورېږي او نه پوهېږي چې طالبانو د کومو موخو لپاره د دوی ښوونځي تړلې دي. د لسم ټولګي زده کوونکي انیسا:
اسلامي امارات موږ په دې تمه کړي وو چې نن تاسو ته طرحه جوړېږي، سبا تاسو ته طرحه جوړېږي. په دغه طرحه جوړېدو باندې مکمل دوه کالونه او څو ورځې تېرې شوې. له خدا طرحه چې دی نه جوړېږي، د دې طرفه موږ په دغه امید او تمه باندې کېنولې یو. د یوې میاشتې څخه تر بلې میاشتې، بلې میاشتې څخه تر بلې میاشتې دغه دغه کارونه چې موږ ته تمې راکوي،
نن اووه سوه نهمه ورځ ده چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې 249 ورځ ده چې نجونې او ښځې پوهنتونونو ته له تلو منه شوي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت لویه بهانه د یوې کړنلارې جوړول دي. هغه چې لا نه ده جوړه شوې او په ټوله کې د دوی د حکومت ظرفیت هم تر پوښتنې لاندې راوستی.
و همور دل چه ده سپینه مانه وی چه ده جو بایدن اداره ده افغان جونو لزده کرو ده ملاتر دوام تا جمنه ده او پا دست طریقه بلا افغانانو ملاتر تا دوام ورکری چه لی که دون کمرستو طالبان برخمن نشی. ده ازادی رادو خبریال مرسلی نرسلا ده جونو لزده کرو ده نریوال طولن ده ملاتر پا عرب کابل که ده یو خونیز مرکز لی خون که او رانو سادا سر مرکه کرده او لمره تری پختلی ده چه پتی رو دو کلونو که د نړیوالې ټولنې ملاتړ او مرستو څومره نجونو ته د زده کړو زمینه برابر کړې ده؟
فقط یو نظر ده چې دوی فقط خلکو ته وایي یا چې مونږ د افغانستان نجونو نه ملاتړ کوو. سره ملاتړ کوي تاسو چې نن مونږ په کور کې یو، هیڅ نه هم فعالیت، نه فرهنګي، نه مدني فعالیت کولی نه شو. که ځینې کسان چې جرات کوي چې داسې کارونه وکړي، خبرې کو چې یا ژوند یې له لاسه ورکړی یا بل حادثه ورته مخکې شوی، نو په دې اساس هیڅ نه همکاري دې بخش که موږ افغان نجون سره نده شو باور او که چه یعنی اوس هم اوس مال چه موند به افغانستان که اوسی گود و ده بعد شرایطو که یعنی ده تحصیلی و پیشرفت هیست نو زمینه موتن نشده حتی مون نشو کوله چه اخپل اغا پخوانی پوزیشن چه مون پر دولت یا که موسسه که چه مون کار مکو خوز نشو کوله چه ارتا لار شنو تا سرن ملاتر زمون نکوی چه مون تا دا حق را کوی چه مون مکتب تلار شو مدرسه تلار شو او پانتون یا ماستری لپاره هیز نو یعنی باورو که چه دلتا دست شرایط نشتا چه انجونو کولیشی چه خبال درسو تا ادامه ورکی.
د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي دي چې امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د نجونو د تعلیم و تحصیل څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. نو د نړیوالې ټولنې مرستو او همکاریو په دې برخه کې تر اوسه پورې آیا نجونو ته د تعلیم و تحصیل په برخه کې داسې عمومي چاپیریال رامنځته کړی او آیا په دې برخه کې شته محدودیتونه تر کومه حده راکم کړي دي؟
واضح کی په کوم بخش کې موږ سره ملاتړ یعنی همکاری کوي تاسو کولای شئ چې موږ د مکتب دروازې واضح کې اکثریت از یعنی میلیونونه نجونو نه اوښته دي هم دا اوس چې ټول په کور کې دي مدرسه او مکتب ته نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي یا زده کړه وکړي او د پوهنتون دروازې ورته بندې دي نو په کوم بخش کې موږ سره همکاری کوي تاسو که کولای شئ چې همکاری وکړي دا مشکل رسمي نی شکل موږ سره همکاري وکړي یعنی باید هیوادونه ناسته ولري په دې بخش کې او د افغانستان استازي هم پکې اوسي یعنی هم د طالبان حکومت نه نو اصلي موضوع اساسي مشکلات باید حل شي اکثریت نه یو ډیر کم کسان له دې بورسو او د دې مزیتونو نه استفاده کولای شي ډیر کم ځکه چې دوی چې داسې کارونه کوي دا ټول کارونه یعنی پنهانی په شکل کېږي که دوی درس ورکوي که کورسونه ځینې کورسونه چې شته دي نجونو ته دا ټول پنهانی کارونه دي چې کوي دوی یعنی باور وکړي یعنی اساسي یا عادي په شکل هیڅوک نشي کولای چې یو کورس د نجونو په نوم چې نجونو راشي درس وایي یا داسې نور شیان جوړ کړي او دا بورسونه درسره یعنی که محرم درسره نه وي ته اجازه د سفر نه لري نو د بورسونو حق سره تا ته ورکول شي کیږي چې ته بورسې ته لاړ شي یا اروپایي ممالکو ته یا آسیایي ممالکو ته تحصیل لپاره لاړ شي.
د طالبانو حکومت خو لا هم په دې ټینګار کوي چې دوی پر طرحه باندې کار کوي تر څو نجونې بیرته پوهنتون او مکتب ته وګرځي. نو آیا تاسو په دې برخه کې کومه امیدواري ګورئ چې په دې طرحه کې پیشرفت شوی وي پرمختګ شوی وي او نجونې دې په دې نږدې راتلونکي کې مکتب او پوهنتون ته بیرته وګرځي؟
دوی همیشه وایی هم داسی چه شرایط برابره او در دو دری کاله که دوی داسی تر بانده کار کهی چه در دری کاله که این دکی شرایط نمیشی برابره وی نو پده این بخش که دوی همیشه دروغ وایی همیشه اوان فریبی کهی که کمتر هی درلوت اوز با حتمی یعنی هرو مرو با شروع که ده او اخبر تر عملی کول
په کابل کې د ښوونیز مرکز له ښوونکي او د نجونو د زده کړې ملاتړ اورانوس سادات سره په دې اړه مرکه وه چې سپینې ماڼۍ ویلي چې د جو بایدن اداره په افغانستان کې د نجونو زده کړو ته ژمنه ده او په دې اړه طالبانو ته واضح دریز څرګند کړی خو دا چې ولې تر اوسه پورې دغه دریز نتیجه نه ده ورکړې په دې اړه خپل نظریات را سره شریکول.
ازادي رادیو تلیر ویش ساتا لتاسو سرده
مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د سلسلې نړیوالې کمیټې د افغانستان بشري وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده او د افغانستان لپاره د دې کمیټې مسؤول ویلي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خاطر پردیس سره د ټلیفون په کرښه دی. پردیس صاحب په دې اړه نور معلومات اورېدونکو ته ووایه مهرباني.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وای دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه نه دروي. د کمیټې د دوشنبه ورځ نه وخت په ویلامه کې ویلي چې افغانستان په ټوله نړۍ کې د دوی لپاره د عملیاتي چارو لمخې دویم هیواد دی او دوی له دغه هیواد څخه د وتلو کوم پلان نه لري. د دغه کمیټې په اعلامیه کې په افغانستان کې د آی آر سی پلاوی مشر ایلون فلوین له قوله ویل شوی چې په افغانستان کې له هر دوو افغانانو څخه یو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او یا هم د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د آی آر سی مشر ویلي دا په دې معنا ده چې د ماشومانو زیاته برخه په خوارځواکۍ اخته ده او له همدې امله ځینې تلف کېږي. خو د دې وضعیت د کابو کېدو لپاره په راتلونکي ژمي کې ډیری هغه کورنۍ سختو مرستو ته اړتیا لري چې له ورته حالت څخه رنځوري. د آی آر سی ټولنې مشر په نړیوالو پراختیايي ادارو غږ کړی چې له افغانستان او له هغو مهمو زیربنایي ادارو سره خپلې مرستې زیاتې کړي کوم چې په تیرو کلونو کې خپل ځپل شوي افغانانو ته مرستې رسولي. په افغانستان کې د آی آر سی چارواکو په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې یو شمېر بېوزله افغانان به د مرستو د نه رسیدو له امله شکایت کوي. د تخار ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وایي په تیرو دوو کلونو کې یوازې یو ځل مرسته ترلاسه کړې ده. آی آر سی په داسې حال کې په افغانستان کې د خپل د ماموریت د دوام خبره کوي چې له دې وړاندې یو شمېر نړیوالو مرستندویو موسسو په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د محدود کېدو اعلان کړی و. ویلته هم په دغه ادارو کې د ښځو کار بندیز د طالبانو لخوا.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او سم د پاکستان مسایلو ته مخه کوو. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د اسلام آباد عالی محکمې نن د عمران خان لخوا په د عمران خان لبنده د عمران خان د بند د خوشی کولو پریکړه کړې ده. عمران خان د خپل واکمنۍ په موده کې د هغو ډالیو د پلورلو په غیر قانوني توګه په تور په درې کاله باندې محکوم شوی و چې د بهرنیو دولتونو څخه ترلاسه کړی وي. د ازادي راډیو د مشال څانګې ایډیټور داود خټک دلته په سټډیو کې را سره دی. خټک صاحب مهرباني وکړئ چې آیا تر اوسه دغه پریکړه عملي شوې او عمران خان خوشی شوی کنه؟
مننه نوري صاحب. عمران خان چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم و د هغه په اړه عالی محکمې نن دا پریکړه وکړه چې د عمران خان ته چې کومه سزا شي وه د اګست په 15 باندې لکه څنګه چې تاسو ووی د ډالیو په سر باندې چې کومې ډالیو کې د ویل کېږي چې دا یې خرڅې کړي وي یا تور روپۍ باندې نو عدالت وویل چې دا سزا ځنډول کېږي. یعنی کوم هغه چې تورې چې کارول شوی هغه ځنډول دي ختمول نه دي. نو عمران خان تر اوسه پورې د جیل نه یا نه دی خلاص شوی او هغه تر اوسه پورې هلته بندي دی.
دغه نننۍ فیصله به آیا فکر کوئ چې عمران خان ته بیا هم د دې زمينه برابر کړي چې بیرته د سیاست ډګر ته راوګرځي او د خپل ګوند مشري وکړي؟
نه،
د 15 کلو لپاره له خپل سیاسي فعالیتونو څخه هم مخکې په نورو د فساد په قضیو کې منع شوی او له سیاسي فعالیتونو
بالکل دا چې د اګست په 15 باندې کومه فیصله شوې وه د یو بل عدالت هغه چې د دین وړوکي عدالت هغه د فیصله کړي و چې عمران خان به 15 کاله ده نه اهل هم نو هغه فیصله تر اوسه پورې هغه په اړه باندې هیڅ واضح احکامات نه دي راغلي. نو دې مطلب دا دی چې تر اوسه پورې هغه فیصله په زیاده او عمران خان هغه نه اهلي چې کومه ده چې په سیاست کې برخه نشي اخیستی تر اوسه پورې ختم شوی نه ده.
د دې قضیه ته دغه توشخانی قضیه وایي. توشخانه څه مانه؟
توشخانه د هغه یو زیوی چې کله چې د ستر چارواکي چې دی لکه صدر اعظم شو یا ولسمشر شو دی ته چې د بهر هیوادونو نه د نورو هیوادونو مشران کله چې دی لاړ شي نورو هیوادونو ته هغه ځینې چې وته کمی ډالې ملاویږي نو هغه ډالې بیا راځي او الته ایښودل کیږي. او د هغې د اصولو تر مخه هر کله که یو ولسمشر یا صدر اعظم دا وغواړي چې دغه ډالې ځان ته والي نو یو خاص رقم یعنی یو خاص پیسې به ورکوي چې هغه به د بازار د ریټ نه کمی وي. ی بازار ریټ نه به کمی وي خو یو خاص پیسې به دی ورکي بیا ځان ته خسته شي نو بیا د خو خدګې خرڅي کارڅ کوي. اوس په دې باندې تور دی چې عمران خان چې دا کمی ډالې اخستی دي چې پاغي کې د سعودي نم ډېر زیاتې قیمتي ډالې دي هغه چې اخستی دي دا تور لګی چې دا په ډېرو کمو پیسو باندې اخستی دي او بل د ظاهري کړی نه دي دا پټي ساتلې دي.
ته نننۍ پریکړه د پاکستان د اسلام آباد د عالی محکمې دا به د راتلونکو انتخاباتو چې معلوم نه ده تر اوسه پورې کله به ترسره کیږي پارلماني انتخاباتو په برخه کې پر سیاست څه اغیز وکړي؟ خپل عمران خان ګوند سره به څومره مرسته وکړي؟
اوس خو داسې ده چې په عمران خان باندې نور هم ډېر زیات قضیې دي، یعنی په دې باندې تر شلو پنځه ویشتو نه زیاتې قضیې دي په دې باندې. نو که دی په دې یو کې خلاص هم شي نو دی به بیا په بله کې رانیسي، خو تر اوسه پورې دا نه شي ویل کېدلی چې عمران خان به ډېر زر دې قضیو نه راوځي. نو امکان دا دی، قوي امکان دا دی چې که انتخابات کېږي، او تر اوسه پورې د انتخاباتو نیټه هم نه ده معلومه چې انتخابات کېږي که نه کېږي، که کېږي نو کله به کېږي، دا هم تر اوسه پورې واضح نه ده. خو که کېږي هم نو په دې نږدې راتلونکي کې د عمران خان په انتخاباتو کې یا په ټول ټاکنو کې برخه اخیستل دا داسې لږ مشکل ښکاري.
بله ډېره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټور داود خټکو چې د پاکستان د عالی محکمې د نننۍ پریکړې په باب خپل نور معلومات سره شریکول. د پاکستان عالی محکمې البته په اسلام آباد کې فیصله کړې چې د ډالیو د غیر قانوني پلور په تړاو قضیه کې د عمران خان سزا وځنډوي او هغه په ضمانت خوشې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي راډیو اوري دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسدالله لودین ته بخښ شو.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د نجونو ځانوژنه زیاته شوې. دا د بریتانیا د خبریدونکو ګارډین ورځپاڼې د یوې مقالې سرلیک دی. په مقاله کې د ورځپاڼې هغې څېړنې ته اشاره شوې چې د نیمروز او هرات په ګډون د افغانستان په 11 ولایتونو کې ترسره کړې، او ویل شوې چې په دغو ولایتونو کې د ځانوژنې ګڼې پیښې او هڅې شوي چې یوازې یوه د نارینه او پاتې نورې یې د نجونو او ښځو لخوا شوي دي. که څه هم په مشخص ډول نه دی ویل شوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ځانوژنې څومره پیښې شوي، خو مقاله لیکونکي د خپلې څېړنې له مخې لیکلي افغانستان کې د نارینه و پرتله ښځې 15% زیاته ځانوژنه یا د ځانوژنې هڅه کوي. حال دا چې د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نور نړۍ کې د ښځو پرتله د نارینه و د ځانوژنې پیښې ډېرې دي. ورځپاڼې د لطیفې په نوم د یوې نجلۍ کیسه راخیستې چې د ځانوژنې هڅه یې کړې، او په وینا یې دا اقدام وروسته تر دې وکړ چې د ډاکټرې کېدو هیله یې په اوبو لاهو شوه. وړاندې د رویا په نوم په هرات کې د بل نجلۍ د ځانوژنې یادونه شوې چې لامل یې د میړه لخوا ورسره دوامداره تاوتریخوالی بلل شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې ګارډین ته ویلي دوی دا مهال په افغانستان کې د هغو نجونو شمیر مخ په زیاتېدو ویني چې له ژونده مرګ ته ترجیح ورکوي. د مقالې په پای کې راغلي چې دوی د نجونو او ښځو د ځانوژنې په اړه معلومات په شخصي ډول له روغتیايي کارکوونکو ترلاسه کړي، او په وینا یې د طالبانو د حکومت مسؤولو چارواکو له خبرو کولو ډډه کړې. ګارډین دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د ځانوژنې یو شمیر پیښې ان ثبتېږي نه، او د ټولنیزو دودونو له مخې یو شمیر نجونې له ځانوژنې وروسته په پټه خاورو ته سپارل کېږي. یوریشیا ټایمز خبرونه په افغانستان کې د غورانو د سارلو او د افغانستان د سرچینو د ترلاسه کولو لپاره د چین د نفوذ زیاتېدو په اړه لیکنه خپره کړې، او هغې ته یې په افغانستان کې د چین لویه لوبه سرلیک ورکړی. په دې لیکنه کې لولو چین له دې سره سره چې ایغور فعالانو ته د پناه ورکولو په خاطر له طالبانو ناراضه دی، خو د دې لپاره چې د افغانستان طبیعي سرچینو ته یې سترګې نیولي په دې نارضایتۍ سترګې پټې کړي. چین تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، که څه هم د شی جن پینګ د ولسمشرۍ په دوره کې چین په کابل کې د طالبانو له حکومت سره تعامل لري، خو د ایغورانو پر سر نارضایتۍ پیکینګ ارباسي چې له احتیاطه کار واخلي. خبرونه د چارو د کتونکو په قول هغه راپور ته اشاره کوي چې وایي په افغانستان کې د چین نفوذ تر ډیره د ایغور فعالانو د څارلو په خاطر دی، ځکه چې هغوی د چین کورنۍ او سیمه ییز امنیت ته ګواښ دی. خو له دې سره سره چینایي شرکتونه په افغانستان کې په شدت د فرصتونو د ارزولو او په ځانګړي ډول د طبیعي سرچینو د استخراج لپاره د قراردادونو د لاسلیک کولو په حال کې دي. یوریشیا ټایمز خبرونه زیاتوي د نړۍ اکثره قدرتونه په وچه کې ایثار افغانستان ته د آسیا د دروازې په سترګه ګوري. د خبرونې د لیکنې په دوام کې د باختر خبری آژانس د جولای د میاشتې د راپور یادونه کړې چې پر اساس یې د طالبانو له قوله ویل شوي و چې د چین فان چاینا کمپنۍ د افغانستان د برېښنا، سیمنټو او روغتیا په برخو کې نږدې 350 میلیونه ډالر پانګونه کوي.
ازادي رادیو اوري. د غزنی یو شمېر اوسیدونکي د خپل حافظې له خرابوالي شکایت کوي. روغتیا پالان وایي د حافظې کمزورتیا له رواني فشارونو، بېوزلۍ او نورو ټولنیزو ناخوالو سره اړیکه لري. په افغانستان کې د کلونو جګړو هم د نورو ناخوالو تر څنګ د خلکو پر روان ناوړې اغېزې کړې دي. نور په دې راپور کې
نبی الله میل ممثل او لیکوال دی. دای د هېرې په اړه د یو رنځور کس کیسه کوي.
یو یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و، چېرته چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډېر زر هېرېږي. بیا وایي ډاکټر ورته وویل چې دغه مرض د څه وخت راهیسې بېرته پېښ شوی ده. له مریض نه وایي دغه مې هېر واتي ورته وایي چې دغه ده چې کوم مرض.
نه یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنی ګڼو اوسیدونکي وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هېره سخته زیاته سوې ده. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هېرې د مخنیوي درملنه وکړي، خو ښه سوي نه دي. شاوخوا 30 کلن واحدالله وایي نه یوازې دا چې زما بلکې د سخت ډېرو خلکو حافظه خرابه سوې ده. دای په خندا خندا د ملګري د هېرې کیسه کوي چې د موټر کلي ورڅخه هېره سوي او دای پسې ګرځېږي.
ونه دغه مرض نه مانه بلکې ډېرو ځوانانو پیدا کړی. لار ځوان سره چې مخکې و دوی وایي چې د هېرې مرض مې زیات شوی. د یو ورځې یو ډاکټر کور ته به ولي ولو سر را ووتو کلي جنو راکو د موټر سخت ډېر وګرځېدو. 1 ساعت 2 ساعته ماتله سو. بله وار چې ګورو ډاکټر د باندې راوتلی موټر یې چلان کړی د موټر بېرته راکته سوی د تی په کلي پسې ګرځېدو چې زما کلي چې ده که نه خلک ته دې انده دغه ستونزه کې ګیر دی.
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دای هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري، خو د خپلې حافظې د کمزورۍ کیسه کوي.
تېره ورځ مې ورور د دې مساله هغه د دې مسالې کاروبار کوي. ښار خواته تلم وای دغه مساله به یو چاته ورکي. موټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنم هغه مساله مې ورته تسلیم کړه، ورور مې راته وویل 2500 افغانۍ به مې ورته واخلي. کله چې مې مساله ورته تسلیم کړه، نور په خپله مخه ورته رالم. ورور مې زنګ راته وکړ، وایي مساله دلته تسلیم کړه، مال وو وایي نو پیسې دې نه دي ورته راخیستې. مال وو ولا پیسې مې نه دي راخیستې. وایي مال هېرې مې شوې. بېرته ورغلم. کله چې ورغلم موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده. مال زوی مړی، پیسې دې نه کړې، اولاد ما مې هېرې شوې.
دا چې په غزنی کې ګڼ اوسېدونکي دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي، نو ډیری روغتیا پالان هم په دې باور دي چې د خلکو هېره زیاته سوې ده. د کمزوره اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخت ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونی د دې لامل شي چې د خلکو هېره ورسره زیاتېږي او دا تر بل هر وخت په دا دوو کالو کې زیات سوې دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د عامه ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکتورونه په دې کې رول لري چې هغه د منظم سپورت نشتون ده، د منظم استراحت نشتون ده، د متوازنې غذا نشتون ده، او د دې ترڅنګ ټولنیزې رواني ناخوالې د دې باعث ګرځي چې حافظه زیانمنه کړي او په پایله کې د هېروالي ستونزه له سړي سره دایمي مل واوسي.
متخصصان هېره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي او وایي له دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنۍ کېږي.
ستاسو له پیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس په دا میسج ازادي راډیو ته پرېږدم چې زه یو معیوب یم او د طالبان چې دي معیبین ته کیومس ما کارت جوړ کړی دی او په کار ته میاشت 3000 افغانۍ راکوي او زه یم یو محصل. دا 3000 افغانۍ زه اوس په لیک لوس ولګوم او که کور ته خرچه کړم. نو که زما میسج تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړم مې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي او روډونه هم نسته، د موبایل تمیم نسته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې. حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې او دا شیان ورکیږي. حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډیر ښه به و. الهم خوشحاله لره.
السلام علیکم ډیر ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته. وچکالي خو ډیره تاثیر کړی دی، ولا د بیا خصوصا د هلمند زراعتي ولایت او بیا زراعت ډیر ضربه خوړلې ده، تر امراض هم پیدا کړي دي او د خارج هم دوایې راوړل کیږي، یا شراتو یا د شپتي یا د نور امراض پر خصوصي د زراعتي ډاکټرانو اساسي هغه دلته ټیسټ یا د لابراتوار اساسي دوایې ته چی سپاره دي، خو زاید دې چې ګټ ورته ورکړي نور ساده مړي راکښلو ته رسي، کښتونه ډیر خراب کړي دي سره د زراعت کچیر ته پاملرنه ورته ونیسي سره نورم په جیز سره خلک او ټولنه به ډیر غټ مشکلات سره مخامخ شي، سره وسکادي به خېر شمالي ولسوالۍ نه به خېر سکوت پال کې دي سره او برمی یو سره شل سل دیش متره برمی دي سره غم دوه انچ او دومره زکه نه خړو به کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. برخه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور د هغو اندېښنو په باب څرخي چې وای په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونه په زیاتېدو دي، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د سره صلیب کمیټې د چارو مشر الوی فولین نن د دې کمیټې په ویبپاڼه کې په یو مطلب کې ویلي چې له هر دو افغانانو یو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او نه هم د خوړو لپاره کافي ډوډۍ لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا وایي که څه هم په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې امنیت ښه شوی، خو د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي. د هغې دغه څرګندونې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. اوتنبایوا وویل په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه ده او د هېواد د بشري مرستو ډېره برخه د لویدیځو هېوادونو ده او زیاته کړه همدا هېوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډېر ټینګار کوي. په تاجکستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله د امرو شو کسانو شمیر 1300 تنو ته پورته شو. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې نن د ازادي راډیو تاجکستان ته وویل د کافر نهان لسین څخه د لټون په عملیاتو کې د څلورو کسانو جسدونه ترلاسه شوي چې درې ښځې او یوې نارینه دي. د اسلام آباد عالی محکمې د توشخانی په قضیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان سزا ځنډول او د هغه د خوشي کېدو امر کړی دی. دغه محکمې د عمران خان لخوا په دغه قضیه کې د سزا د ځنډولو په اړه د غوښتنې تر اورېدو وروسته نن دا پریکړه اعلان کړه. د محکمې ویل په دې اړه به نور جزئیات وروسته وړاندې کړي، خو د سزا ځنډولو درخواست منظور کړی دی. ایران او عراق یوه هوکړه کړې چې د عراق په شمال کې د ایراني کردانو مخالفې ډلې مخې بې وسلې کېږي. د دواړو هېوادونو چارواکو پرون دوشنبه د دې هوکړې خبر ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د عراق حکومت د توافق لمخې د سپتمبر تر 9 پورې به وبخې تر 19 به د دوی په خاوره کې میشتې وسله والې ډلې بې وسلې کوي.
مختنی کابینه کې صرف 5%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د داعش او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو موجودیت هغه مسأله ده چې نړیوال او د طالبان حکومت یې په اړه یو خلو نه دی. تازه د تیرې جمعې پورې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې افغانستان او عراق هغه دوه هیوادونه دي چې د داعش ګواښ لا پکې محسوس دی. امنیت شورا د افغانستان په تړاو زیاته کړه چې په دغه هیواد کې د داعش د جنگیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 3000 to 4000 پورې رسیږي. طالبانو بیا دغه راپور به بنسټه وباله او ویل د داعش شمیر صفر ته نږدې شوی دی. پوښتنې دا دي چې د داعش او نړیوالو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د نړیوالو اندېښنې پر کوم اساس باندې دي؟ په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو موجودیت سیمې او نړۍ ته څه ګواښ پېښولی شي؟ طالبان څومره توانېدلي چې په رښتینې معنا دا ګواښونه دفع کړي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانی دي د سیمې او نړۍ د امنیتي او پوځي چارو شنونکي جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي او پوځي چارو شنونکي احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. جنرال صاحب جلیلی، بحث بل تاسو نه پیل کو، څه فکر کوئ ملګری ملتونه په افغانستان کې دا مهال خپل ملکی ماموریت لري، که څه هم په نظامی کچه باندې نړیوال بنسټونه په افغانستان کې په امنیتي استخباراتي کچه باندې ښکارا فعالیت نه لري. دوی چې د افغانستان په اړه کوم راپورونه جوړوي او تازه ویلي چې په افغانستان کې له څلورو تر شپږ زرو پورې د داعش جنګیالي او د کورنۍ غړي شته، دغه ډول راپورونه دوی څه ډول ترلاسه کوي؟
موجودیت دا دیو پروژې په بنیاد او په اساس باندې جوړ شوې یو پروژه ده، یو شبکه ده چې جوړ شوې ده او په افغانستان کې په خواه هم فعالیت درلوده په لاس یو او اوس هم د افغانستان په مختلفو سیمو په مختلفو ولایاتو کې د دې شتون شته، مګر دا چې طالبان ادعا کوي چې دوی عملیات څه په طرف ته وړي دي، ته د دې خبرو سره هغه کې نه یم. په دې چې د داعش ډله تروریستي یا ترهګر ډله افغانستان کې شته او هغوی هم ځان ته د خپل د هغو منابعو نه چې دوی هغه تړی و چې داعش جوړ کړی دی او افغانستان ته راستولې، د هغوی په مالي لوجستیکي او په نظامي او عسکري او پوځي مسایلو باندې د هغوی اکمالات کې هغوی ته ځي.
بله جلیلي صاحب، څوک دی دغه کسان چې د داعش پروژه په افغانستان کې رامنځته کړي؟
نبا د مرکز موږ تاسو سره په وات د زونګ تاسو دی ګران یو وات په جغرافي او کې موږ تاسو یو ډیر ناوړ یو نو سپیشلی ګاونډیان لرو چې د ګوندې نه پاکستان دی چې پاکستان په خپل د ترهګر زاله ده او د افغانستان د پاره د ترهګری زاله جوړې کړې وي، وسام د خپل د خپل د اهداف د ترلاسه کولو لپاره هر کله چې او وړي ځان لپاره یو پروژې او ستراتیژي جوړې کړي د خپل د پلامان د لاسونو څخه د جرمني کولې شو په موخه ته سیاسي او سهام استخباراتي چړی او له لارې نه هغوی کولی شي چې دوی خپل اهداف ترلاسه کړي، او بېله شکه چې یوازې پاکستان نه بلکې هغه نور هېوادونه چې د پاکستان سره همغږي او د افغان د پاکستان له لارې کولی شي خپلو نورو منافعو ته نورو ګټو ته ورسېږي په سیمه کې د دوی سره همداسې او دوی هغه هېوادونه دي چې خپلې ګټې د افغانستان له خاورې نه غواړي نورو هېوادونو ته پر انتقال کړي او خپل اهداف او خپل ستراتیژي ته موخو ته ورسېږي.
او فکر کوي جلیلی صاحب د داعش میر په همدې کچه دی لکه ملګرو ملتونو چې یاد کړی او په اړه اندېښنه ښودل شوی، او کنه فکر کوي په دغو راپورونو کې واقعیتونو باندې سترګې پټېږي او مبالغه پکې کېږي لکه څنګه چې طالبان وایي؟
زه فکر نه کوم چې دا نوته مبالغه ده، نه فکر کوم چې د شپږو زرو نه لا زیات همې کم بلانې د دې کې د مبالغه هغه حالت ته ګورم لکه چې
ودان سلامات او سرازی چې د بحث بل میر ماته ورسو خاغلی احمد خان اندر ته اندر سپستری مشي. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو اندېخني په څه معنی دي؟ دوی ویلي چې په افغانستان کې د څلور تر شپږ زرو پورې داعش جنگیالي شته، خو طالبان بیا وایي چې د داعش حضور صفر ته نږدې شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه خاغلی دین ته تاسو تاسو په قدمون ملما جنرال جلیلی ته او داسې د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کچېره موږ ګورو د ملګر ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې ډېر اړیکې نه لري، دوی ټول خپل راپورونه د ټلیفونونو لارې ټولوي او دوی باید په دې هم پوه شي چې همدغه حاکم تنظیم چې طالبان دي دوه کاله مخکې له مذاکراتو مخکې همدغه ملګر ملتونو دوی ته هم تورستان ویلي، خو بیا کله چې د امریکا متحده ایالاتو مذاکرات سره شروع کړل اوس دوی حاکم دي او تورستان نه دي. نو زه باور نه لرم چې د دوی ټول راپور به مکمل وي درست به وي، ځکه چې د طالبانو لومړنی دښمن په مخکې له واکمنېدو څخه هم داعش او اوس د داعش په ځپلو کې دوی ډېر بریالي دي او د شتون یې ډېر امکان شته، لکه جنرال صاحب چې ویلي د ګاونډیو لخوا او خپل داعش د زبرځواکونو لوري د خاص اهداف لپاره جوړ شوی ده چې دا ډیر قوي اکمالات غواړي او دا یوازې د پاکستان په واسه کې نه دي بلکې نور قوي استخبارات د سیمې او د نړۍ هم ورسره همکار دي. خو طالبان هڅه کړې ده چې د داعش په مقابل کې ټینګه مبارزه وکړي ځکه دوی د خپل حکومت بقا غواړي او کوشش کوي چې ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې ته او همداسې د امریکا متحده ایالاتو چې کومې وعدې یا تړونونه په دوحه کې ورسره کړي دي په هغو باندې ودرېږي او په ټکولو کې دوی هر وخت بریالي راوتلي دي. خو دا چې په افغانستان کې اوس سیاسي تعامل د اوسني حکومت له نړۍ سره نشته په رسمیت نه پېژندل شوی، سیاسي او اقتصادي تحریمونه لا هم روان دي، د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. زه باور لرم چې نه یوازې داعش بلکې ډېرې ډلې ټپلې کولی شي چې د افغانستان د دغه خراب وضعیت نه په استفادې سره د افغانانو سربازګیری وکړي او کچېرې د افغانستان اوسنی وضعیت سم نشي مهار نشي کېدای شي چې د داعش برسېره نورې ډلې هم قوي شي. خو د اوس لپاره موږ وینو چې د افغانستان حریم د امریکا په لاس کې ده او زه باور لرم چې روغی کشفي ادارې او استخبارات به د مزکه او د اول لارې د افغانستان اراضي کنټرولول شي او دوی به ور باندې خبري
نو فکر نه کوي اندر سپ چې هم دغه چینلونو لاره نه چتا صورتي اشاره وکړه چې فضائي حریم د امریکایانو په لاس کې دی. دوی به د معلومات ځان ته کړی وي چې د څلور تر شپږ زره پورې داعش جنگیالي په افغانستان کې شته او د جنرال سپ جلیلی په ټکو ممکن لدې نه زیات هم وي.
نه که چیرې بې طرفانه قضاوت وکړو زموږ نور ګاونډیان هم لکه چین، روسیا، ایران دوی حتی تر شل زرو دوه ویشت زرو پورې ویلي دي چې دلته جنګیالیان شته. دا ټول هغه سیاسي لوبې دي او هغه سړه جګړه ده چې کوشش کوي ځینې هیوادونه زبرځواکونه د افغانستان له اوسني خراب سیاسي او اقتصادي وضعیت نه ګټه پورته کړي او غواړي چې د سړې جګړې او بیا یو نیابتي جګړه زمونږ پاک خاورې ته راولي. په حقیقت کې که دوی چیرې غواړي واقعا هم د داعش شمېر معلوم کړي باید د اوسني حکومت سره که چیرې دوی خوښېږي یا نه خوښېږي باید په ګډه سره د داعش په ضد په مبارزه کې عمل وکړي او راشي په افغانستان کې. دغه قسم راپورونه کله مثلا موږ ولیدل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ویل چې طالبانو ډېر ښه پرمختګ کړی ده او د القاعده او نورې ډلې ماتې کړي دي. نو دا کله چې موږ ګورو هر هېواد د خپلو ملي منافعو او د خپلو سیاسي ستراتیژیکي او د استخباراتي اهداف خاطر باندې دا قسم اعلان کوي. ملګري ملتونه د اوسني حکومت سره که چیرې دوی واقعا غواړي ښه ګزارشونه ترلاسه کړي باید د طالبانو استازی منلی وای، اوس به مخامخ خبرې ورسره کولې. په دغه شان باندې افغانانو ته د دوی راپورونه هم د قبول وړ نه دي او ډېر نور هېوادونه هم شته چې شاید اعتبار باندې ونه کړي.
او کور ودان اندر سپ ډیره مننه سلامات او سی فکر کوم چې ملګری ملتونه خپل ملاحظات لري د همدغه ملاحظات له کبله تر اوسه هم د طالبانو استاذي په ملګرو ملتونو په اډانه کې نه دی منلې. سلامات او سی جنرال صاحب جلیلی تاسو مخکې اشاره وکړه چې د راپور نه د ملګرو ملتونو د واقعي دي او پر ځای دي او د غندښنې هم چې سرګند کړي دي د واقعیت لري نه دي. څه فکر کوي څوک دي د افغانستان کې جنگیدونکي داعش جنگیالي خپل افغانان دي؟ افغانات باید ځکه په افغانستان کې هم د بیکاری کچه زیاته شوه، مهاجرت له افغانستانه په بساري ډول زیات شوی دی، هم دا اوس هم فکر کوم و میلیون شاوخوا افغانان کډوال دي په افغانستان په بهر کې چې ډیره برخه یې پاکستان او ایران کې دي. دغه جنگیالي چې د داعش په نوم باندې په افغانستان کې جنگیږي او عملا موږ تاسو وکتل چې په همدې تیرو دوه کلونو کې د بهرنیو چارو وزارت مخته په کابل کې خونړۍ دوه بریدونه وشول، دغه راس په سمنګان کې په مدرسه کې خونړۍ برید وشو او څو بریدونه نور هم، دا څوک دی؟ افغانان دي او کنه د نورو نړیو اتباع دي؟
قدرمن لودین سر د داعش په ګوره دا هر تروریستي ډله په خپل ځان کې په خپل ځان سره یو تشکیلات لري او دی القاعده له که داعش نه وي که ترهګرې ډلې دي، دوی د یو منظم او د یو ناپېژندل شوي تشکیلات په بنیاد باندې دوی خپل فعالیتونه په ترهګرۍ کچه باندې همیشه رامنځته کړی دا د دوی اصول دی په علمي لحاظ باندې. نو داعش هم په خپل ذات کې په خپل ځان سره خپل
سیاسی خپل نظامی او خپل لوجستیکی او داسې نور ډلې لپاره خپل ځان لپاره تشکیلات لري، منظم تشکیلات لري. د دې تشکیلاتو په منځ کې که چېرته موږ تاسې وګورو د چین د نورو د هېوادونو لکه د تاجکستان او ازبکستان د افغانستان د ګاونډي هېوادونو اربو هم په دې ډله کې شامل دي، نه څوک انکار نشي کولی، څوک هم سترګې هم نشي پټولی. که چېرته موږ تاسې د داعش د تشکیلاتو د هغې د تاسیس او د کوم ورځې نه چې دا د ابو مصعب الزرقاوي نه چې په 1991 کار کې چې پخپله اردني و او د هغې د جماعت توحید و جهاد په نامه په نظام کې پر یو تشکیل جوړ کړ، او بیا د اسامه بن لادن د دې سره بایعت یې وکړو، بیا د دې دغه د ګودرو د تشکیلاتو په بنیاد باندې ځان ته خپل یو نوم یې ورکړ چې جهاد قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين. الرافدين معنى آغا معنى ورقي قدر ما قدر ما قدر آغا هواتنا چلو بو ديو سين بمعنز كده ده امتداد تصير بلد سر براحتي هواتني بيا بخطل داقا ده ده تشكيلات سر برغم كدل ده ده تشكيلات ببنیاد بلد ده چه ده غين وروس ده وصمه بن لادن ده چه کل جابو ده ایمان زواهری ده القاعدين مشل شو او عدد سوری جنگ شو عدد ایراد جنگ شو ده داعش نخوانه دلته د انصره په نامه باندې سازمان جوړ شو. دغه تشکیلات چې دی بیلابیل په ظاهره کې په یو بڼه او په باطن کې په بله بڼه باندې یو تشکیلات دی، او اوس هم دوی د مالي تشکیلات په بنیاد باندې خپل لري.
نو فکر کوئ تشکیلاتو کې ډېره برخه افغانان دي او کنه دغه د عربي هیوادونو کسان هم پکې شته؟ ځکه جلیلي صاحب یو بحث ته چې کله به مثلا په دې تیرو شلو کلونو کې کله چې پخوانی حکومت په افغانستان کې واکمن و، کله به چې یو برید وشو مثلا په نیم ساعت یا یو ساعت کې به مسؤلیت طالبان واخیست، ځکه طالبان عملاً په افغانستان کې حضور درلود یا د افغانستان شاوخوا کې نږدې وو. اما دایش چې کوم برید کوي څلورویشت ساعته وروسته مسؤلیت منل کیږي، یعنی چینل د ارتباطاتو یې کمزوری ده د داعش د افغانستان کې کوم حضور لري او لاغ اصلي هسته سره، او کنه فکر کوي اصلي هسته د داعش یا کوم کسان چې مطبوعاتي بخش کې فعالیت کوي هغه له افغانستان بهر دي؟
او د افغانستان کله چې د افغانستان په جغرافیا او کې د دې د مسوکس د هم شي په ټوله او کله چې د افغانستان له بهرې نور هیوادونو کې سره وستاتو چې یو خپل اړیکې د مطبوعات له لارې نه یا یو شکل باندې دی او د سپو په لارې باندې دی خپل اړیکې سره نیسي. او وی هم دې احتیاط کې تاسو جواب دي لري په افغانستان کې او د افغانستان بهرونه پېژندل شي. دا د دې د تشکیلات یو پالیسي او یو سیاست تم دی د کې هیڅ کوم شک نشته. مګر راځو ساتي د مختلفې دومې برخې ته د افغانان هم دی او د افغانستان بهر بهرنیان هم په دې تشکیلاتو کې شامل دي، ورګرته او د خپل نظامي فعالیتونه سره لري. او دا چې د دې په صفوفو کې نور سره تاسو د فقر او د بیکاری کچه ولر، زه فکر کوم قدر من دوی چې داسې په اجازه باندې چې هغه کسان چې د طالبانو د اوسنۍ ادارې نه ناراضه کیږي او هغوی هم غواړي په سلیقایي لحاظ باندې هم د طالبانو د ځپلو دپاره یو مشترک جبهه یو جبهه خلاصه کړي، نو دوی هم کولی شي هغه کسان چې د طالبانو نه ناراضه کیږي او د طالبانو سره همغږي خلاصي کړي خپل اړیکې وسري او همغږي سره نور نه کړي، دوی هم کولی شي او دوی د طالبانو د بهانه باندې د داعش په تشکیلاتو کې په یو شکل باندې ځان ورنه لاباسي د دوی سره فعالیت هم کولی شي.
سلامت اوسئ کور ودان جلیلی صاحب. بهتر اګرځو تاسو ته اندر صاحب، د پخوانی حکومت د دفاع وزارت مسولان نقل قول ترې کوم، هغوی وایي چې په افغانستان کې د داعش ملا ماته شوې. البته دا د دوو کلونو مخکې د هغو چارواکو څرګندونې دي چې پر افغانستان واکمن وو. نن چې طالبان واکمن دي پر افغانستان، دوی هم وایي چې د داعش حضور صفر ته رسیدلی. اما که واقعیتونو ته وکتل شي، همدا د دې اونۍ په پیل کې مثلا د تیر اونۍ په پایل کې په بخښنې سره په دارالامان سیمه کې یو چاودنه وشوله چې دوه کسان پکې ووژل شول، څو ټپیان شول، مسؤلیت داعش ومانه. د همدې دو کلونو په ترڅ کې ما مخکې هم یادونه وکړه چې د کابل کې د بهرنۍ چارو وزارت پر سړک دوه خونړي بریدونه وشول، د افغانستان تکړه ډیپلوماټان پکې ووژل شول، په سمنګان کې په مدرسه کې برید وشو، د غرازی او شمیر نور ولایتونو کې پر عبادت ځایونو بریدونه وشول. نو دا بریدونه څوک کوي چې کله داعش حضور صفر ته رسیدلې وي، نو دغه بریدونه باید ونه شي؟
مننه کوم ښاغلی لودین صاحب، صفر ته په ډېرې وادو کې چې هېڅ جګړه نه تېرې شوي، نه چېرې سره د تورستي اعمالو، خو په افغانستان کې څلور نیمې لسیزې جګړه وه. زموږ په هېواد کې ډېرو تورستي ډلو له پخوا نه هم شتون درلود، هغوی ارتباطات لري. خو کچری وقتونو تراسو دغه دایش په افغانستان کې نه قومي بیزلري نه مذهبي بیزلري د دې رشي د افغانستانه بهر دی دغه ایوادونه یا ملګری متونه چې دا کې اوس نړۍ کې ټکنالوژي مخکسي استخبارات ډېر قوي دي ولې د افغانستان له پلو نه اخوا پلټن نه کوي شپږ زره که دوی ووایي چې دا بیخي شتون لري دا ډېر کم تعداد ده اصلي دغه سازمان مرکزیت د دوی دغه اکمالاتی هیواد چې دوی اکمالوي مرستې سره کوي او یا لکه په واضح توګه چې جنرال صاحب وویل په پاکستان کې د دغو مرکزونه دي او د پاکستان هیواد چې کله هم غواړي په افغاني حکومتونو باندې فشار راوړي بیا دوی ته نوې ډلې هم جوړوي چې او دا وسینه هم دا کله چې په افغانستان کې امریکا د پاکستان له راځي او د پاکستان استخبارات مستقیما لاس کې لري
اما اندر څخه خپل پاکستان هم عمل اندام حال قرباني بری خزه کې پاکستان کې هم خونړي بریدونه وشول تاسو وایي چې پاکستان هم په دې پروژو کې لاس لري اما پاکستان هم د غیداوي کوي چې په افغانستان کې تر هغه ګرځي د افغانستان له خاورې په موږ باندې بریدونه پلانې
زه د یو پښتون په توګه په پاکستان کې هیڅکله نشم چې د بریدونه شي هغوی استخباراتي لوبه کې هغه پښتانه وژني بلوڅان وژني په پښتني سیمو کې کوي دغه برید کې چیرې واقع داعش د اسلام مدافعینی ولې په لاهور کې نه کوي کراچۍ کې نه کوي په د پنجاب په نورو ولایتو کې نه کوي اسلام آباد کې ول نه کوي یوازې خوار غریب پښتانه پیدا کړي دي چې هم دوی استفاده تر کوي هم یې وژني دا یوه لوبه ده پاکستان ته ځکه غواړي توریزم په نامه د نړۍ څخه هم پیسې واخلي له بلې خوا پښتانه هغه غورځنګونه موزپي او د دغه زموږ د آزاد افغانستان له پښتنو سره هم دښمنان کې له افغانانو سره بلان بیا راځم تاسو لمړنۍ خبرې ته چې سفر هیڅ کړم نشه کېدلی په افغانستان کې جګړه و دوه کال کې چې اوسه تاثیر هم نشتون لري خو معاصرو ته وګورو او د زینو مغرزو خرابو ګوندیو او قوی استخباراتو د نړۍ ته چوغورو کوشش کوي چې جګړه بیا راولي او دلته دغه چې ډلې پیدا کوي چې یوازې داعش نه ده بیا یې دونه کوم چې ولکېږي دویش ډلې دي او دا د دغه وضعیت نه ښه استفاده کولی شي خو دا هم باید یې نه کړو چې طالبانو په دې دوه کلو کې د دوی په مهار کولو او ماتولو کې ډېرې هڅې کړې دي.
بله سلامات اوسئ اندر صاحب. کور ودان جنرال صاحب جلیلی بیرته تاسو ته راګرځو. دغه د اندر صاحب خبره چې وایي طالبانو له داعش سره ښه مبارزه کړې ده، طالبانو هم ویلي څو ځله، او د امریکا پخوانی ځانګړي استازي د افغانستان لپاره زلمی خلیلزاد هم په څو ټویټونو کې څو میاشتې مخکې وړاندې وویل چې د داعش په وړاندې د طالبانو مبارزه ستایي. دا معنا چې امریکایي چارواکي هم پر دې هوکړه راضي دي چې طالبانو مبارزه کړې له داعش سره. اما د امنیت شورا غونډه تکرار شو، دوی پر داعش سربیره د شلو نورو وسلوالو ډلو د موجودیت خبره کړې او دای هم ویلي چې په افغانستان کې په ناقانونه توګه د وسلو ویش شوې ده، او دغه راضي ویلي چې د ناتو او امریکایي ځواکونو یو شمېر وسلې په افغانستان کې پاتې دي چې ممکن د همدې د دوی په ټکو تر هغه ډلو لاسته ورغلي وي. څه فکر کوئ دغه وضعیت په ټوله کې طالبانو ته څومره د اندېښنې وړ دی، طالبانو ته څومره لوی سرخوږی دی، او طالبان په واقعي توګه دفاع او شنډ کولی سي لکه څنګه چې دا کوي، او کنه فکر کوئ مبارزه یې ستونزمنه ده د طالبانو له سپورت سره؟
یو خبره وکړم قدرمن لوتین صاحب، چې اول خو لومړی خو دا چې د خلیلزاد خبرې خپلې شخصي شخصي خبرې دي، دا خبرې افغانستان په باندې داسې چې ډېر اغېزناک دي، ځکه که کومه چې ډېر اغېزمن هم نه په دې چې هغه ټوله ته لکه هنداره غوندې معلومه شوې ده. دا ډېرې خبرې د ریاستونې پروژې چې د امریکا په استازي توبې وکړو، چې امریکا خپله هم د بهرنیو چارو وایندي و چې نور خلیلزاد زموږ د دولت یا د خارج د بهرنیو چارو د وزارت نور وایان دي او پالیسي هم نور نشي. تازه دې بلې خبرې ته چې څنګه نه ته موته اشاره وکړه لودین صاحب، زه په دې انیم چې دا به زه نه منم چې د طالبانو مبارزه یا د طالبانو اقدامات عملیات یا نظامي عملیات د تایید د داعش د سفر کېدو لپاره، زه داسې فکر کوم چې سفر کېدو دې نه پرېږدي که هر څومره وغواړي چې دوی سفر ته ورسوي. دا د هغې هېوادونو پالیسي نه ده چې په اوسنیو حالاتو کې د داعش له منځه لپاره صفري نقطې ته ورسوي. په دې چې دلته نورې اهداف دي، نورې پروژې دي، او باید دوی په سیمه کې خپل د راتلونکي ریزرفي قواو په بنیاد باندې باید داسې یو بل ریزرفي قوت ولري، تاسو چې د طالب په وجود کې یا د طالبانو نه وروسته یا د طالبانو طرفه مبارزه کې که چېرته دوی د هغوی خبرې ونه مني د هغوی اهدافو ته سر ټیک نه کېنه کېدای شي د یو اضافي حکومت لې استفاده وکړي لکه چې موږ تاسې ولیدل چې مجاهدین هم د بسم الله متحد امریکا او د زبر ځواکونو یو پیو ملي یو پیو تفاهم باندې رامنځته شو. مګر کله چې پاکستان فکر کوو چې کېدای شي مجاهدین چې کلونه کلونه د دوی سره وو کېدای شي د پاکستان ملي اهدافو ته سر ټیک کړي
افغانستان جګړو تاریخ ته وکتل شو بکه خصوصا دغه جګړې چې مذهبي ډلې کوي لکه طالبان داعش یا ټي ټي پی دوی خپل جګړې ته یو دینی توجیه هم لري. مثلا طالبانو توجیه دا و چې په افغانستان باندې بهرني ځواکونه راغلي دي دوی په ټکو يرغلګر راغلي دي دوی خپل جګړې ته یا خپل جنگیالیو ته دغه توجیه ورکول او بیا یې حقوق جنگول هماغه و چې دوی وایي امریکایي ځواکونه د افغانستان او ایستل یا په ټوله کې نړیوال ځواکونه د افغانستان او ایستل ټي ټي پی هم که جنگي خپل ملاحظات کړي د پاکستان پر حکومت باندې نیوکی لري. داعش فکر کوي له عقیدتي پلوه کومه پلمه د دوی خو هغه د سلفیت ریښه ده چې ویل کیږي په افغانستان کې هم په ختیځو سیمو کې دغه سلفیان په دې وروستیو کې زیات شوي دي. نور داسې عقیدوي توجیهات لري دوی ځکه تاسو د داعش په اړه باندې مطالعه لري مخکې مې د دوی تاریخچې ته ډېره ښه اشاره وکړه.
قدر مان لو دیسه ګوره هر جګړه هر جبهه ځان د پاره د نظامی په نظامی اعلان په نظامی چارو کې هر جبهه باید ځان د پاره یو انګیزه یو څو لري یو انګیزه ولري چې خپل سوپو په تا خپل سرتیرو ته یو انګیزه ورکړي. که د تیر نظام سرتیری او نظام او خپل نظامیان ته به دا ورکړي چې د وطن د دفاع وطن مور د خاوره مور د باید دې ساتنه وشي. اخلا طرف د طالبانو ډله چې وه چې هغوی له موږ د استقلال او د هویت او د ازادۍ لپاره جنګي کړه قرباني ورکړه. موږ تاسې ګورئ دوی چې ته یو سیاسي لوبه وچې ویکړه تاسې د عباس څانګې خبرې وکړې وي موږ د امریکایانو سره د 2001 په خپله وایي چې ما د امریکا د ازادیتوب د طالبانو په ازادیتوب د امریکایانو سره د 2001 موږ مذاکرات درلودل. دا نو په دې معنا باندې چې د 2001 تر 2001 کال پورې دوی باندې خبرې اترې سره مسؤول وو دا خبره زه اوسره نشته باندې چې دوی وایي چې موږ امریکا په زور او امریکا ته موږ مات تي لاړ په یو معامل باندې په یو معاملې باندې په یو د تسلیم دي یا د تحویل ورکولو قدرت یو نظام نه بل نظام کې ورته وایي چې دلته دا تاسو ته نه دي دا خبره کامل نه دلته سره السلام علیکم تاسو دې خبره فیصله باندې مستحق خبره کېدای شي. نو طالبان ډله د وسنۍ د حالاتو لپاره د داعش په مقابل کې چې داعش موږ ګورو د بیا هم وایم چې د یو پروژې په بنیاد باندې جوړ شوی یو شبکه ده د پروژې د بنیاد په اساس باندې دا ساتل کېږي او سفر کېدو ته هم نه پرېږدي ولو که هر څومره وي که د دوی تعداد زیات وي او کمی مګر سفر کېدو ته نه دي تاسو چې یو تهدید نقطه باید هغه هېوادونه لپاره وي چې کوم یو امریکا کې د دښمني په سترګو باندې
سلامات سه جنرال صاحب محترم ډیره مننه. اندر صاحب بحث هم رو پای ته رسیدي. جنرال صاحب وایي چې دغه کوم سرخوګای چې وس طالبانو ته پیښ دی دا سرخوګای به همداسې دوام ولري او هیڅ کله به هم د داعش حضور صفر ته ونه رسیږي لکه څنګه چې ما مخکې د پخوانی حکومت چارواکي کوټ کړل یا مې د هغوی نقل قول ویل چې د داعش ملا ماته شوی نن هم غای د طالبان هم کوي اما عملا ګورو چې بریدونه کیږي. تاسو هم په همدې خبره باندې موافق دي چې ممکن داعش د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې پاتې وي؟
زه په دې اندم چې د افغانستان سیاسي او امنیتي او اقتصادي وضعیت یو نړیوال توافق ته اړتیا لري. کچېرې دا توافق تر سره کیږي او د افغانستان اوسنۍ حکومت پر رسمیت پیژنل کیږي سیاسي تعاملات مې سره دي زه باور لرم چې داعش په سیمه کې یو بینالمللي توریزم ده دغه غوښتن کې هیڅ وادم نه لري. بلې خو موږ په څنګ کې ګاونډیان غیر مستقیم دي روسیې ګاونډیان یو ایران او چین چې دا ټول د داعش مخالف دي او پاکستان به ورو ورو نور هم د خپل لمن نه ور اخلي غو به مخالف کیږي. نو په دې اساس د مرکزی اسیا وادونم د کلک سره د داعش په ضد باندې خپل حتی تمرینات کوي او متوجي دي. نو داعش کچره د افغانستان اوسنۍ وضعیت جوړیږي او معیاري حکومت مې سره دي او طالبان دې ته متوجي کیږي چې افغانستان د ټول افغانانو کور ده ټول ته باید په حکومت کې حق ورکړ شي د ښځو حقوق ورکړي. زه باور لرم چې افغانان به دومره ضعیفه نه وي چې ټول عمر به جګړې کوي او هرې توریستي ډلې ته به سلامي وي او د هغو مزدوري به کوي غلامي به کوي. نه دا دا ډیر امکان لري. خو په افغانستان په ټول وضعیت پورې اړه لري چې چیرې اوسنی حکومت چې میدان د سیاست په لاس کې ده او ښه سیاست لوبوي او د ملګرو ملتونو د منشور سره سم خپل حکومت چارې عیار کړي
کار کېدلی شي
او ډیر امکان لري دا دفعه سي. دا ډیره وړه ده اوس فعلا نه پاره. خو که چیرې دا وضعیت دوام ومومي دا نو بیا پروژه ده او دا پروژه به ډیر نور هیوادو ته مغځیږي.
ډیره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو. د ازادي راډیو اونیز بحث 15 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د امنیتي او پوځي چارو له شنونکي جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي او پوځي چارو له بل شنونکي احمد خان اندر صاحب څخه ډیره مننه.
پا ټویټر کې مو پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.